یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو پی یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر هرکلی کوم چې په تخنیکي چارو کې امانه میرسای را سره دی. په دې خپرونه کې زموږ مطالب تر ډیره د افغانستان د سولې په اړه په عمان کې د څلور اړخیزې غونډې په اړه دي. دغه غونډه نن ترسره کیږي او مخکې تر مخکې په اړه افغانانو خوشبیني ښودلې دي. په دې پروګرام کې به د افغانستان د ولسي جرګې خوشبیني او هم د سیاسي تحلیلګرانو نظر پرې واورو. خو تر څه د مخه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
السلام علیکم. په پایل کې د خبرونو سرلیکونه. د ننګرهار چارواکي د پچیراګام لپاره د وسلوالو طالبانو د نومول شوي ولسوال د وژنې خبر ورکوي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي پولیسو له شپېتو زیات شخصي موټر په دې خاطر درولي چې اسناد یې نه و بایومتریک شوي. او د سومالیا په پلازمینه کې د خونړۍ بمي چاودنې د مړو شمیر 216 کسانو ته لوړ شو. بشپړ خبرونه. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر د پچیراګام لپاره د وسلوالو طالبانو د نومول شوي ولسوال د وژنې خبر ورکوي. د دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې په لاندې پچیر سیمه کې تېره شپه د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د پچیراګام لپاره د وسلوالو طالبانو نومول شوی ولسوال الهام له خپل یو ملګري سره وژل شوی دی. بیان زیاتوي چې د نورو وژل شویو کسانو هویت تر اوسه نه دی معلوم. د ننګرهار ولایت چارواکي همدارز وایي چې د خوګیانیو ولسوالۍ په وزیرو سیمه کې د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې 12 تنه وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله وښتې ده. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر نن سهار په یو خبر پاڼه کې وویل چې په تنګي سیمه کې په تیرو 24 ساعتونو کې د دواړو ډلو ترمنځ نښتې شوي او په ترڅ کې د داعش شپږ او د طالبانو درې وسلوال مړه او درې نور وسلوال طالبان ټپیان شوي. بیان زیاتوي چې داعشیانو د دې سیمې څلور ملکی وګړي هم وژلي او دوه نورې ټپیان کړي دي. د ملي اردو چارواکي وایي چې په روزګان او کندهار ولایتونو کې د پوځي عملیاتو له کبله د دولت نه وسلوال مخالفان وژل شوي دي. د 215 اتل قولي اردو نن سهار په یوه خبر پانه کې وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د دې پوځي عملیاتو په پای کې څلور تنه نور وسلوال ټپیان شوي او په دې لړ کې درې کړي ماینونه هم کشف او شند شوي دي. لڅه مدیرایس د اتل په نوم پوځي عملیات د کندهار او روزګان ترڅنګ په زابل ولایت کې هم روان دي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي د پولیسو ترافیکو 12 شخصي موټر په دې خاطر درولي چې اسناد یې نه و بایومتریک شوي. امنیتي مقامات وایي له هغو موټرو چې اسناد نه لري یا تر وخت یا د اسناد وخت تیر شوی وي یا نه وي بایومتریک شوی په ځینو حملو کې هم استفاده کیږي. د لوګر امنیت قومندان لوی پاسوال اسمت الله علیزي پرون رسنیو ته وویل د موټرو د اسنادو د بایومتریک بهیر پیل شوی چې لومړی پروسه به یوه میاشت دوام وکړي. د لوګر امنیت قومندان وایي موټرو ته د کمپیوټري اسنادو په ورکړې سره به په دې ولایت کې د جرمونو مخنیوی په اسانۍ سره وشي. لازادې رادیو خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش او د نړۍ نورو رهبرانو په سومالیا کې د شنبې ورځې ټرک بم حمله غندلې ده. په پلازمینه موګادیشو کې د دې پیښې د مړو شمیر لږ تر لږه 216 او د ټپیانو شمیر 300 کسانو ته رسیدلې ده. ګوتریش پرون پر ټویټر په یو پیغام کې وویل د دې حملې له کبله خواشینی شوی او د تروریزم پر وړاندې د یووالي غوښتنه کړې. د دې حملې مسؤلیت که څه هم چا نه دی منلی خو حکومت په القاعده پورې تړلې افراطی الشباب ډله تورنه کړې ده. چارواکي وایي ښایي د مړو شمیر تر دې زیات شي. د موګادیشو د مدینه روغتون رئیس محمد یوسف حسن رویټرز خبري آژانس ته وویل هغه څه چې پېښ شوي د منلو وړ نه دي. تر دې مخکې ما هېڅکله داسې وضعیت نه و لیدلی. مړي له شماره وتلي ځینې سوځېدلي وو چې چا نه شو پېژندلی. په همدې حال کې د امریکا، برتانیا او فرانسې مشرانو هم دا بمي حمله چې په سومالیا کې تر ټولو بده تروریستي حمله ګڼل شوې غندلې ده. د سومالیا ولسمشر محمد عبدالله محمد درې ورځنی ماتم اعلان کړی او له خلکو یې غوښتي چې ټپیانو ته وینه ورکړي. امریکایي چارواکو له عراقي او کورد ځواکونو غوښتنه کړې چې د یو بل پر وړاندې له نورو پارونکو اقداماتو ډډه وکړي. له دې مخکې راپورونه خپاره شوي وو چې د عراق دولتي ځواکونو کرکوک ښار ته نږدې له کورد جنګیالیو سره د توپونو ډزې تبادله کړي دي. دا شخړه وروسته له هغه شوې چې عراقي ځواکونه د سترو عملیاتو په لړ کې د کردانو د سنګرونو په وړاندې مخکې ولاړل. د امریکا دفاع وزارت پرون ناوخته وویل چې په سیمه کې ټول اړخونه باید د داعش سخت دریځې ډلې لخوا پر پیښ ګډ خطر تمرکز وکړي او د عراق د خلکو ترمنځ دې د کړکېچ له زیاتولو ډډه وشي. د وزارت ویلي چې د یوه واحد عراق ملاتړ ته ادامه ورکوي. دغه راز د عراق د فدرال حکومت او د عراق په شمال کې د کردانو کورواکي سیمې د رهبرانو ترمنځ د شخړو د مخنیوي لپاره خبرې اترې تر ټولو غوره لار ګڼلې ده. او په اتریش کې د پرونیو پارلماني انتخاباتو د نتیجو اټکلونه ښیي چې د دې هیواد د خلکو محافظه کار ګوند د ګټلو په درشل کې دی. د دې ګوند مشري د بهرنیو چارو یو دیرش کلن وزیر سباستیان کورس کوي. د سورا په نوم د انتخاباتو د یو څارونکي سازمان په حواله د خلکو محافظه کار ګوند په سلو کې دیرش او د ازادۍ ښي اړخي ګوند په سلو کې څه کم دیرش رایې ګټلي دي. دواړو ګوندونو خپل کمپاینونه د مهاجرت او اسلام په اړه پر اندېښنو متمرکز کړي وو. له ازادۍ راډیو مو خبرونه واورېدل.
خبرونه مو له ازادۍ راډیو واورېدل. تفصیلي زموږ پر ویبپاڼه هم کتلی سئ. پته مو د ازادۍ راډیو ډاټ کام یا ازادۍ راډیو ډاټ اورګ. دوستانو لکه چې وړاندې مې ویل، نن د عمان په پلازمینه مسقط کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي یو ځل بیا د افغانستان د سولې په اړه غونډه کوي. دې غونډې ته ورلمخه خوشبیني ښودل سوي دي. د ولسي جرګې دوهم مرستیال له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل خوشبیني دلیل دا وایي.
زه دا د خارجي فشار په هغه مخالفي هېوادونو باندې چې مخالفین جوړ دي د هغوی لپاره د یو فشار ښه اله ګڼم.
د همدې غونډې د ښې پایلې په اړه سیاسي تحلیلګران څه وایي؟ انتظار خادم په دې نظر دی.
نو نوې اجنډا، نوې زمان، نوې مکان او د ټولو هېوادونو نوې نوې دریځ دې باید ستنه شي د افغانستان درې قضیې لپاره د حل لاره وباسي.
د هلمند نادلي ولسوالۍ د عملیاتو په اړه به مو هم خبر کوو. په نړیوالو مطالبو کې اوري چې د عراق په کرکوک ولایت کې د عراق د مرکزي حکومت او کردانو ترمنځ نښتې سوي دي او امریکا له دواړو خواوو غوښتي چې د جګړې له پراخېدو ډډه وکړي. په دوهمه نیمایي کې هم د زهرو کاروان اونیز پروګرام اورېدو ته تاسو ته بلنه درکوم. خبرونه لمړنی مطلب ته. د افغانستان ولسی جرګې اداري پلاوی په عمان کې د سولې له څلور اړخیزې غونډې هرکلی کوي او د دغې غونډې پایلو ته خوشبیني څرګندوي. د دغې جرګې دوهم مرستیال نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان پلاوی به وتوانېږي چې په دغو څلور اړخیزه ناسته کې هغه وسلوال مخالفین چې د ګاونډیو هېوادونو څخه تمویلېږي د تمویل لاره پرې وتړي. د غونډې د عمان په پلازمینه مسقط کې کېږي. د نور تفصیل لپاره نجیه سپیر سره هم اوس د کابل په سټوډیو کې د ناجیه سپی که تاسو اوریدونکو ته نور جزئیات ورکړي په دې اړه چې په دې غونډه کې چې نن پیلېدونکې ده د افغانستان ولسی جرګې اداري پلاوی څه ډول خوشبیني شوتلې ده.
بله، ډیره مننه فریبا جانی. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی نن ویل چې په عمان کې د سلور اړخیزې ناستې لپاره د هغوی هیوادونو لپاره د فشار یوه وسیله ده چې له ترهګرو ډلو ملاتړ کوي. د دغې جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان ته دا یو ښه فرصت دی تر څو د افغانستان د سولې په برخه کې صادقانه مرسته وکړي. خبروي چې په دې برخه کې د خغلی احمدزی خبرې واورو.
دغه یو تلای چانس چې پاکستان لپاره ده او باید له دې نه ښه چانس پورته کړي او صادقانه عمل وکړو. هر هغه کونډه چې افغانانو لپاره چې څوک یو د ښه خبرې وي هغه موږ خدمت اقدام کړو او بالخصوص دا غونډه چې په دې کې دوه د موږ ستراتیژیک دوستان چې امریکا ده او چین هم لیواله ده صلح ته هغه هم پکې موجود ده. نو زه دا د خارجي فشار په هغه مخالفي هېوادونو باندې چې هغوی مخالفین جوړ دي د هغوی لپاره د یو فشار ښه اله ګڼم.
د سولې دا غونډه د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استادیو په حضور کې نن دوشنبه د عمان په پلازمینه کې ترسره کیږي. په سلور اړخیزه غونډه کې به ګډونوال د افغانستان د سولې په اړه پر هغو مسایلو خبرې وکړي چې په پخوانیو غونډو کې پرې بحث شوی و. له وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت د سولې په باب د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین لومړی سلور اړخیزه غونډه د 2016 میلادي کال د جنوري په لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې ترسره شوی و. ریوټرز خبري اژانس بیا تیره چهارشنبه د دوه طالب چارواکو په حواله ویلي چې که طالبان دې غونډې ته بلل شوي هم وي، د رهبري شورا د پریکړې له مخې د دوی استازي به په دې غونډه کې برخه وانخلي. همدارنګه بیا د افغان حکومت اجرایه رئیس د عمان ناسته مهمه بللې ده او ویلي چې دا به یوه ښه نتیجه ولري. په همدې حال کې بیا د پګواش نړیواله موسسه چې ډېر کله د وسلوالو طالبانو ترمنځ د غیر رسمي خبرو کوربه وایي چې د سولې دا غونډه هغه مهال نتیجه ورکوي چې طالب استازي هم پکې حضور ولري. په کابل کې د دغې موسسې یو غړي محمد یوسف افتخاري په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
مهمه خبره دا ده دغه ناسته کې د طالبانو غړي شتون نه لري او طالبانو هم انکار کړی چې په دې غونډه کې ګډون وکړي. حکومتونه باید کوشش وکړي چې طالبان دې صحنې ته دخیل کړي، او که چېرته نه وي نو بیا موږ د دې نه هېڅ قسمه نتیجه لاسته نه شو راوړلی. که چېرته خبری بین الافغانی وی او طالبان، افغان حکومت خپل او وړي طالبان سره خبري وکي ور سره کړي، په فکر کوم طالبان به موقع ورکي. موږ ډېر ښه نتیجه درو د افغان بین الافغانی مذاکراتو. مثلا افغان حکومت د حزب اسلامي سره خبري وکړي او هغه و چې خپایله ودرول، اوس موږ حزب اسلامي په کابل کې ویني سیاست کې اشتراک دي برخه اخلي.
خو د افغانستان د سولې عالي شورا تر دې وړاندې ویلي چې دا ځل د غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې په پاکستان باندې د امریکا لخوا مخکې له مخکې فشارونه وارد شوي او د همدې لپاره د غونډه کېدای شي متفاوته ثابته شي. بله فریبا جانی.
بلې ډېر زیاته مننه کوم ناجیه صابی. دوستان و مریدل چې د افغانستان ولسی جرګې په عمان کې د افغانستان د سولې د څلور اړخیز غونډې هرکلی کړی دی. بلخوا د نړیوالو چارو افغان کارپوهان د عمان په پلازمینه مسقط کې د غونډې ته هیله مند دی. له دې ډلې انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې باید افغان حکومت پر پاکستان فشار راوړي څو وسلوال طالبان د سولې مخامخ خبرو ته چمتو کړي. له ښاغلي خاتم سره د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان کړه او په سر کې د دې غونډې د څرنګوالي په اړه ورڅخه پوښتنه کړې ده.
نو یو تر ټولو مهم ارزښت دا دی چې د غټول هیوادونو یو بل سره کېني. دویم اساسي مسله دا ده چې په سیمه او نړۍ کې تحولات رامنځته شوي دي. امریکا د پاکستان د بارنوې تاریخ پیدا کړی دی، افغانستان جدیت حاصل کړی دی، چین غواړي چې په سیمه کې خپل نقش بارز کړي، او دا ټول د دې باعث ګرځي چې یو د بل سره نوي الفاظ وکاري او یو د بل پر وړاندې باندې داسې دریځ خپل کړي چې بخوای سابقه نه و. نو نوي اجنډا، نوي زمان، نوي مکان او د ټولو هیوادونو نوي نوي دریځ د دې باعث ګرځېدلی شي د افغانستان د نوي قضیې لپاره د حل لاره وباسي. په عمان کې چې کوم دغه بحث روان دی، دا د افغانستان لپاره سرنوشت ساده دی. دنیا کې حالات بدل شوي دي، مګر دا چې په افغانستان کې دغه درایت موجود چې څنګه لستو فرصتونو استفاده وکړي او څنګه افغانستان ته سول هراولي.
خادم سبدا سول کېده چې د طالبانو استاذ بم په همدغه غونډه کې ګډون کې خو وسول کېږي چې دوی ورکنسته، یعنی د غونډه په محتوا باندې نوړه تاثیر نه چي.
نو بهتره خبره دا ده چې اول د افغانستان او پاکستان او چین او امریکا ترمنځ دغه تفاهم ایجاد شي، افغانستان ته د جګړې اصول لپاره داسې دقیق تعریف رامنځته شي چې ټول اړخونه ته د منلو وړ وي، او درې اساسي مسله دا ده چې که د افغانستان صلح رامنځته کیږي نو هیڅ هیواد پکې منځوي کیږي نه، تاوان کیږي نه. په دغه لویو مسایلو باندې کله بحث وشي نو دویم پړاو به دا وي چې هغه میکانیزم د مصالحې او د مذاکراتو باندې بحث وشي، او درې اساسي مسله دا ده چې طالب سره مخامخ مکینی او بیل دي چې لکه څنګه چې د افغانستان حکومت ویل چې بيقید او بشرط د افغانستان صلح باید رامنځته شي او طالب باید خبر تکینی. دا اصلا غیر منطقي دریځ چې د افغانستان حکومت لدی وروسته باید پر هغه الفاظ او هغه اشعاری او تشبيهات ونکاري. نو کله چې افغانستان حکومت او پاکستان په خپل مسؤلیتونو باندې پوښي او امریکا او چین په خپل نقش باندې پوښي، لکه اوس به طالبان سره ناسته کوي، تکي زه باور لرم چې په اوسنۍ حالات کې او په دغه کانفرنس کې طالب ناست وي ترګټ به تاوان ډېر وي.
افغان حکومت باید په همدغه غونډه کې کوم مهم مسایل مطرح کړي او څومره جدیت سره مطرح کړي ترڅو پورې راتلونکي غونډه لپاره زمینی برابر شي او ګټه ترلاسه شي؟
یو تر ټولو مهم مسله دا ده چې کوم شکایت چې موږ له پاکستان لرو او کوم هغه سهلنګاری او غفلتونه چې امریکا او چین د افغانستان سره په اړه باندې کړي دي، دا باید په ډېر منطقي او سړو مغزو باندې بحث شي. دویم اساسي مسله دا ده چې هر هیواد باید خپل مسؤلیتونه واخلي، دغه مسؤلیتونه باید کاغذ پر مخ باندې وي. دریم اساسي مسله دا ده چې د راتلونکو کوم سټیپونه چې دي د هغه لپاره باید ډیډلاین یا ضرب الاجل وټاکل شي. او څلورم مسله دا ده چې په راتلونکي کې که چې ته وکړی شي چې وار دمخه اجنډه جوړه شي، دا به هغه څلور اساسي مسایل وي چې افغانستان حکومت وکړی شي ترلاسه کړي، نو د دې کانفرنس یو تر مهم او ټول مهم لاسته راوړنې به وي.
د نړیوالو چارو افغان کارپو انتظار خادم و دوستانو، تر دې وړاندې د افغانستان د سولې عالي شورا هم ویلي و چې په مسقط کې جوړېدونکې غونډه کېدای سي متفاوته ثابت سي. نور راپورونه په نورو خبرونو کې هم درته لرو، خو اوس د یوې لنډې وقفې وروسته ورځو اقتصادي خبرونو ته.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دوستانو، د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه له مرزي احمد سید خاورو.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي سکل په لومړی شپږ میاشت کې 2 میلیارد افغانۍ زیات عواید ترلاسه کړي دي. دغه وزارت وایي نجیب ننګیال نن ازادي راډیو ته وویل دغه رقم د تیر کال د همدې مودې په پرتله 2 میلیارد افغانۍ زیاتوالی ښیي. د نوموړي په خبره د کال تر پایه به څه باندې 14 میلیارد افغانۍ عواید لاسته راشي چې تیر کال دا رقم 14 میلیارد افغانۍ و.
تر اوسه پورې لا کال تکمیل شوی نه ده، زموږ مالی راپور خلاص نه دی. 3 میلیارد او 800 میلیون افغانۍ سکل عواید دي.
ښاغلی ننګیال وایي چې دوی دغه عواید د مخابراتي خدمتونو او افغان پوست له لارې ترلاسه کړي دي. ټاکل شوی په کابل کې تراتلونکو 2 ورځو پورې د کرنیزو توکو 19 نندارتون جوړ شي. د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي لطف الله راشد نن ازادي راډیو ته وویل په دغه 3 ورځني نندارتون کې به په سبا د 260 غرفو کې د 4 ولایتونو کرنیز توکي او لاسي صنایع نندارې ته کېښودل شي. نوموړی وایي چې دغه نندارتون هر کال د کرنیزو توکو د حاصلاتو له راټولولو وروسته جوړیږي. د دې په خبره د دغه نندارتون په پای کې به د افغان سوداګرو ترمنځ ځینې تړونونه هم لاسلیک شي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 1550 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 1350 افغانۍ، د وریجې 3.5 بوجۍ 1550 افغانۍ، 14 لیتره غوړ 1750 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 50 او 1 لیتر ډیزل په 50 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 40 پوله، یو یورو 80 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 4.3 افغانۍ.
له مرزي احمد سید خان مننه کوم. دوستانو، سم یو نړیوال موضوع ته ورځو. د عراق په کرکوک ولایت کې د عراق د مرکزی حکومت او کردانو ترمنځ نشته سوي دي او امریکا له دوړو خو غوښتي دي چې د جګړې له پراخېدو ډډه وکړي. ولې د عراق حکومتي ځواکونه او کردان چې دوړه د داعش پر ضد متحدان ول، اوس په خپل منځ کې د یوې لوی جګړې په درشل کې دي. عصمت سروان را سره په سټوډیو کې د یو همدا موضوع تعقیب کړی دی. سروان صاحب، شرح خلاص که اول دا ووایي چې د کرکوک اهمیت په څه کې دی؟
مننه. کرکوک یو داسې ولایت دی چې بیلابیل قومونه پکې اوسي او زیات اهمیت یې په دې کې دی چې تیل او ګاز لري. کرکوک ښار څه باندې 1 میلیون نفوس لري چې د عراق په ښارونو کې یو له سترو ښارونو څخه ګڼل کیږي. د عراق د کردستان مشران وایي چې د دې ولایت اوسیدونکو په ټول پښتنه کې خپلواکۍ ته رایه ورکړه، او د دې معنی دا ده چې د دې سیمې اوسیدونکي غواړي چې د کردستان برخه اوسي، خو د عراق مرکزي حکومت دا نظر بیا نه مني.
بله، نو په دې برخه کې د امریکا دریڅه ده، ځکه چې دواړه خواوې ورسره متحد دي.
د امریکا حکومت له دواړو خواو پکلکه غوښتي چې جګړه ونه کړي، ځکه چې د دوی ترمنځ اختلاف به د داعش په ګټه تمام شي چې تازه په عراق کې ماته کړې ده. د امریکا پوځ ویلي چې د متحد عراق ملاتړ کوي او د دواړو خواو لپاره پکار ده چې مشکل په خبرو حل کړي. امریکا دا هم ویلي چې په عراق کې د کردانو او مرکزي حکومت ترمنځ د جګړې مخالف دی او په دواړو غږ کوي چې د عراق د ثبات د نه خرابېدو لپاره له جګړې ډډه وکړي.
دوار خواوی یعنی هم کردان او هم د عراق حکومت د داعش پر ضد متحدان ول، څه سبب سول چې دوی اوس په خپل منځ کې دومره مخالف دي سره؟
وروسته له دې چې د کردستان سیمه ییز حکومت د خپلواکۍ په اړه ټول پوښتنه وکړه، ستاسو به په یاد وي چې د دې ټول پوښتنې هم د عراق حکومت او هم د عراق ګاونډیو سخت مخالفت وکړ. د عراق حکومت په ځانګړي ډول دې ټول پوښتنې سخت حساس کړ. د عراق حکومت کرکوک د کردستان برخه نه ګڼي، خو کردان بیا اصرار لري چې دا سیمه په کردستان پورې اړه لري. دواړه خواوو د کرکوک شاوخوا ته ځواکونه او درنې وسلې وړي دي. لومړني راپورونه وایي چې په نو سیمو کې دوی پر یو بل ډزې کړې دي. عراقي او کورد سرچینې وایي چې تېره شپه د عراق حکومتي ځواکونو د کرکوک د تیلو د حوزو او هوایي اډې لور ته پرمختګ پیل کړی دی. د عراق د پوځ یو قومندان ډګر جنرال سالی الکنانی رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د دوی د ځواکونو هدف دا دی چې د کرکوک د کې یو په نوم هوایي اډه ونیسي. د عراق دولتي راډیو تلویزیون ویلي دي چې پوځ د کرکوک په شاوخوا کې پراخې سیمې نیولې دي.
آزادی رادیو لوونه ترو
سم شخله آزادی رادیو اوري د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې عملیات پیل سوي دي. چارواکي وایي یاد عملیات به تر هغه روان وي چې نادلي په بشپړ ډول تصفیه سوي نه وي. د افغان ځواکونو سره په دې عملیاتو کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت هوایي ځواکونه مرسته کوي. زموږ همکار الیاس دایي دغو عملیاتو ته ورغلی دی او په اړه یې نور حال راکوي چې د جګړې د سیمې څخه یا د عملیاتو د سیمو څخه په یو غږ پیلېږي.
د نادلی عمر جی دولار ته چیرمه پر یو لوړ مخابراتي ټاور باندې لا هم سپین بیرغ رپیږي. په سلګونو سرتیرو او ګڼ شمیرام ویټانګونو شاوخوا سیمې نیولې دي. د بهرنیو ځواکونو په چې هلیکوپټر په هوا کې ګرځي او په نادلی کې د طالبانو پر یو شمیر مرکزونو بومونه اچوي. د 215 میوند کول اردو درستیزوال ډګروال اصحاب الدین روشان د تاریخ ناور په وڅند کې ازادي رډیو ته ول مقاومت وجود نه لري او حکومتي سرتیرو ته تلفات نه در رسیدلی.
تر دې دمه پورې منګه د ولسوالۍ غاصلی لارې چې پوخ دمبر ده د مخلص کړل او دشمن ته مو ډیر تل درانه تلفات واړول. د افغان ځواکونو تلفات پزل د خدای د هیڅ نه لرو. فقط زمونږ درې سرتیری ډیر ساتي زخمی شوی دي. هغه په لومړی ورځ باندې
د ورستلې وکاله لومړی ځل دی چې سرتیری او رسنۍ د نادلی او تاریخ ناور د یو شمیر سیمونه لیدنه کوي. شاوخوا کورونو کې ترکشونه جوړ شوي دي. سړک د ماینونو د چاودونو له امله ترنیم ډیر وران شوی دی. سړک ته د نږدې کورونو څخه ډلې ډلې خلک د افغان ځواکونو د تیریدونکو ټانګونو سیل کوي. په هلمند کې د 1515 بوست زون اړوند د انجینری د ډلې مشر بهادر وای دندې سخت ده. امکانات او امتیازات نه لري خو په یوازې سره په درې ورځو کې وصول شل کړي مینونه کاشت او شن کړي دي. هغه چې د سرحدي پولیسو پتلون پتن ببر سر تلواری ژغی دی ازادي راډیو ته ول ماینونه پلاس او بیلچره کاجه.
په هلمند ولایت کې چې د ټیم انجینری چې دی به چلش دی دونه نسته نو زه د 1515 زون سره غلم د اردو ټیم انجینری را سره دی. په زور د خدای مشخله پر کوي خو بیا هم د ولر مقامو سره د غیل لرو چې د هلمند ولایت د ټیم انجینری سره یو څه کومک کې امتیاز نه لرو. د غیو ماشته چې را رسیدي کو امتیاز موږ درلود تر دغه مولا ډیر خارق شل خو امتیاز نه لرو.
دا وروسته لناوی ولسوالی پراخ عملیات چې د مسولینو په خبره ترغ به دوام وکړي چې یا د ولسوالی تر دولتي حاکمیت لاندې راسي. په هلمند کې د سرحدي پولیسو د څلورو ملیوا سرپرست سمونوال عبدالقادر ته د نادلی او شاوخوا سیمو د اهمیت په اړه وویل.
دا سیمه البته د دریمې اوزې لپاره د ټول هلمند ښار لپاره ډیر مهمه و چې د مرجع د ولسوالی د نادلی د ولسوالی د ټول عبور و مرور ترافیکی لار او البته ډیر مهمه لار. البته
سمنوال عبدالقادر طالبان ته د درنو طرفاتو د اوشتو ادعا کوي خو طالبان یې نه مني. د طالبانو یو ویاند کار یوسف احمدی پر خپل تلگرام لیکلی دی چې په لشکرګاه او نوی ولسوالیو کې په دوو جلا جلا پیښو کې څلور سرتیری د لیزري توپکونو په واسطه وژلي دي خو دولتي مسؤلین یې نه مني.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو وسم اکرام الله اکرام تورځو چې د کابل ورځپاڼو ته کتنه کړې ده د ورځپاڼو تر ډیره په عمان کې د افغانستان د سولې د څلور اړخیز غونډې په اړه تبصرې کړې دي.
د کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې په عمان کې د افغانستان د سولې په اړه د څلور اړخیز نننی غونډې په اړه یو شمیر مطالب لیکلي دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي د عمان په ناسته کې د څلورو هیوادونو امریکا، چین، افغانستان او پاکستان استازي ګډون کوي او د افغانستان د سولې په اړه به خبرې وکړي. ورځپاڼه لیکي په دې ناسته کې باید پاکستان ته وویل شي چې د کویټ او پېښور شوراګانې او حقاني شبکه د دوی لخوا لوبول کیږي. اسلام آباد په افغانستان کې د ټولو ورانکارو اعمالو طرح کوونکی دی او افغانان اوس په دې ښه پوهېدلی دي. د سرمقاله لیکونکي په باور پاکستان د دې پر ځای چې واک ته د طالبانو د رسیدو خوبونه وویني په کار ده چې یو معقوله لار وړاندیز کړي چې د سرمقاله لیکونکي په خبره هغه د سولې خبرو ته د طالبانو کینول او اوربند دی. هیواد دولتي ورځپاڼې په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي دا څلور اړخیزه غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې تر دې مخکې غونډو کومه نتیجه نه ده ورکړې. په سرمقاله کې راغلي پاکستان په تیرو څلور اړخیزو غونډو کې په خپلو ټولو ژمنو پخې ایښې دي، ځکه د سرمقاله لیکونکي په باور د پاکستان مرکچیان واک او اختیار نه لري او هره پریکړه د هغه هیواد د پوځ او سارګري ادارې لخوا کیږي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي ژمی راغی او د سولې بازار تود شو. په سرمقاله کې راغلي پاکستان هر کال د ژمی پر رسیدو سره افغان چارواکو سره لیده کاته کوي، وایي چې د سولې لپاره باید څو اړخیزې غونډې جوړې شي. سرمقاله لیکونکي لیکي ازمایل باید ونه ازمایل شي. افغان دولت په وار وار د داشان سیاسي لوبو دوکه خوړلې، اوس ورته لازمه ده چې د ژمی له سړو نه په استفادې سره د طالبانو لخوا نیول شوې ټولې سیمې باید بیرته راخپلې کړي. په سرمقاله کې راغلي په عمان کې څلور اړخیزه ناسته د سولې لپاره لارې جوړولو ته ښه ده، خو د افغانستان اقدام به د پاکستان د غولونکو سیاستونو په وړاندې لا ښه اقدام وي.
ګران یم د کندهار زړې ولسوالۍ د سنځري د کلي سره زما د ډاکټر عبدالله او اشرف غني سره دا خواهش دي چې پار بچیان کې دا کشران الکوانی که په نورو پولیس کې دوی دې ژر تر ژره راوباسي. دوی څه ډېر ناوړه ګټه اخیستل کېږي، په نشو اخته کېږي، نور ناوړه کارونه سخته کېږي. نو دوی دې درس ووایي، تعلیم دې وکړي، د مور پلار خدمت یې وکړي.
شریف الله سهار یم د زابل ولایت څخه تاسو دا پیغام پرېږدم. غوښتنه مو د افغانستان له ټولو لوړو مقاماتو څخه دا ده چې دغه یو عمده مشکل پاته ده په افغانستان کې، چې هغه عمده او لوی مشکل دغه ده چې دغه د کوزو او د کوزو دغه ولورونه ډېر خراب او بد رواج هیله ده چې دغه رفع کړي او دغه مشکل ورک کړي. افغانان بهرنیو هېوادو ته سفرونه کوي د دغه ولور یا د دغه پیسو د پرې کولو لپاره، ځان له مرګ سره مخامخ کوي. هیله ده چې مقامات د افغانستان د جمهور او داسې نور لوړ مقامات په دې کې جدي کار وکړي او د افغانانو لپاره غټ سهولت دا ده چې دغه بد لامل ورکړي او افغانان نور وساتي، د نور ملکونو څخه راوګرځي.
ناجم احمد ابراهیم له کوڅه غزخه کم چې په نادرا کې ماجرو ته کارتونه جوړېږي، دا کارتونه نه جوړېږي، دا روپۍ غواړي، د نفر پر سر باندې درې زره روپۍ غواړي، او د زره روپو څخه درې سوه ته راغله. نو خلک ناستی نوار رسید نه نوبت رسیدي، درې درې سوه پر نفر باندې غواړي. پرون زموږ په کلي کې کلیوالو اچا نفره سره ټول شوي وو، ولې چا سره خبر کړی ده درې درې سوه روپۍ څخه غواړي.
دوستانو ته یو شمیر افغانانو نظرونه مو واوریدل. که تاسو غواړئ د ازادي راډیو خبرونه زموږ پر ویب پاڼه هم وګورئ، کولی سئ ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org ته ورسئ. ورزو د ساينس نړۍ ته ځینې څېړونکي وایي چې د برېښنا د تولید لپاره یې نوې لارې چارې موندلې. دغه لارې چارې څه دي؟ نور بل اسمت سره وځو.
دوه امریکایي څېړونکي وایي چې د اتلانتیک سمندر په شمال کې د هندوستان د خاورې هومره ساحه کې دومره بادي برېښنا تولید کېدای شي چې د درستې نړۍ د برېښنا اړتیا پوره کړي. د دغو امریکایانو څېړنه چې په کمپیوټر کې د خپلې پروژې طرحه چمتو کړې ده ښیي چې د اتلانتیک سمندر په شمالي برخه کې د هند د خاورې په اندازه د بادي برېښنا ستره پروژه به احتمالا د ټولې دنیا لپاره کافي وي، که څه هم دا ستره پروژه به له ګڼو ستونزو او چیلنجونو سره مخامخ وي. د امریکا د کارنګي موسسې د دوو څېړونکو د محاسبې پر اساس د دې بادي پروژې مساحت به 3 میلیون کیلومتر مربع وي چې د هند هومره ساحه ده، او په دې کې به د کال 3 تتراواټ برېښنا تولیدي شي. د ټولې نړۍ اوسنۍ مصرفېدونکې برېښنا تر 3 تتراواټ زیاته نه ده. د څېړونکو په کمپیوټري طرحه کې داسې ښکاري چې هر بادي توربین به هر متر مربع ځای کې د هغو توربینونو چې په وچه یا مځکه کې درول شوي 4 برابره زیاته برېښنا تولیدوي. دوی باوري دي چې که د اتلانتیک سمندر په شمال کې له موجودو بادونو د برېښنا د تولید لپاره کار واخیستل شي، په نړۍ کې به د برېښنا د کموالي ستونزه پاتې نه شي.
او په دې سره 12:30 سوې د کابل په وخت زما همکار احمد تکل را سره په استودیو کې دی د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د ننګرهار ولایت چارواکي د پچیراګام لپاره د وسلوالو طالبانو د نومول شوي ولسوال الهام او د نهو نورو وسلوالو د وژلو خبر ورکوي. د ننګرهار ولایت چارواکي همدارز وایي چې د خوګیانیو ولسوالۍ په وزیرو سیمه کې د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې له دواړو خواوو شپږ وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د ملي اردو چارواکي وایي په روزګان او کندهار ولایتونو کې په 13 ساعتونو کې په پوځي عملیاتو کې د دولت 9 وسلوال مخالفان وژل شوي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي پولیسو 12 شخصي موټر په دې خاطر درولي چې اسناد نه و بایومتریک شوي. چارواکي وایي له هغو موټرو چې نوي بایومتریک شوي په ځینو تروریستي حملو کې کار اخیستل کېدای شي. د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې د ورمه ورځنۍ ټرک بم چاودنې د مړیو شمېره 206 او د ټپیانو شمېر 300 کسانو ته لوړ شوی. د ملګرو ملتونو سرمنشي او د نړۍ نورو رهبرانو د سومالیا دا حمله غندلې ده، او امریکایي چارواکو له عراقي او کوردي ځواکونو غوښتنه کړې چې په کرکوک ښار کې د یو بل پر وړاندې له نورو پرونکو اقداماتو ډډه وکړي.
مننه کوم احمد تکل. دوستانو، تاسو کولی سئ د دغو خبرونو تفصیل او نور راپورونه او تحلیلونه د ازادي راډیو پر وېبپاڼه هم وګورئ او ولولئ. پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. اوس هم د ژمنې 3 اونیز پروګرام د زهرو کاروان خبرېدو ته چمتو دی، بلنه درکوم.
د زهرو کاروان
زمو سلامونه او نیکی هلی ومنی. زاود نافی همت او زما همکاران د زهرو کاروان خبرونې سره ستاسو په خدمت کې حاضر سوی یو. د دې ونې په خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د نشي موادو پر ضد مبارزې وزارت سږ کال په افغانستان کې د کوکنارو د کښت پر ډیروالي اندېښنه ښولې ده. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونې په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځوو چې روقیه علیزی وړاندې کوي.
کابل ښار کې 8 تنه د هیروینو جوړولو په تور ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویان نجیب دانش د پنجشنبه په ورځ آزادی رادیو ته وویل دا 8 تنه د کورنیو چارو وزارت د استخباراتو ریاست کارکونکو د کابل ښار په 4 مناحیه پورې اړوند د تایمنی پروژې په سیمه کې نیولې دي. له دې کسانو سره 40 لیټره تیزاب هم نیول شوي چې د هیروینو په جوړولو کې کارېدل. له نشي موادو سره د مبارزې په 2 ورځنۍ ناسته کې چې د سیمې هیوادونو کارپوهانو برخه پکې درلوده، له نشي موادو سره د مبارزې پر عملي کېدو هوکړه وکړه. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ مرستیال عثمان فروتن د دې 2 ورځنۍ غونډې په پای کې آزادي راډیو ته وویل د سیمې کارپوهانو د قانون د تنفیذ، معاشیت بدیل، د معتادینو درملنې او نړیوالو قاچاق کوونکو د نیولو په اړه د معلوماتو شریکولو په برخو کې د همکارۍ پر څرنګوالي بحث وکړ. په دې غونډه کې وړاندې شوې طرحې د ټولو هیوادونو د اړوندو چارواکو لخوا تایید او پریکړه وشوه چې له دې طرحو څخه به د سیمې په کچه یوه ستراتیژي جوړوي.
نشسته ستې جانبه چهار جانبه
په درې اړخیزو څلور اړخیزو او څو اړخیزو غونډو کې چې د سیمې هیوادونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارو د مشرانو په ګډون جوړیږي، په هغه کچه به هم پر عملي اړخونو بحث وکړو او یو عملي پلان به ورته
جوړو.
په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د تاجکستان، ازبکستان، روسیې، ایران، چین او هند استازو ګډون درلود. او د ونې ورستې پیښه دا ده چې پولیسو په نیمروز ولایت کې د نشه یي موادو یوه کارخانه ویجاړه کړې ده. د نیمروز ولایت امنیه قماندان غلام جیلانی ابوبکر د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دې کارخانې د ولایت په مرکز پورې اړوند د ماجراباد په سیمه کې فعالیت کاوه او نشه یي مواد به یې د معتادینو په واسطه پر نورو معتادینو په پرچون ډول خرڅول.
دو کیلو 500 گرام تریاک و
دو نیم کیلو تریاک، یو کیلو او 400 گرام هیروین، 300 گرام شیشه او 200 پایپونه چې معتادین د نشه پر محل کاروي نیولی او په دې توری د فرا ولایت د خاک سفید ولسوالی یو تن هم نیولی دی.
د دې کارخانې خاوند پولیسو ته په خپلو لومړنیو څېړنو کې منلی چې نشه یي مواد یې په مستقیم ډول پرچون خرڅونکو ته رسول.
روقیه علیزی و چې د نشي مواد په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې را اورولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان د نشي موادو پر ضد مبارزې وزارت سږ کال په افغانستان کې د کوکنارو د کښت پر ډېروالي اندېښنه ښودلې ده.
موضوع امنیتی امروز خیلی یکی از
چالش‌های بزرگ نن ورځ د مخدره موادو پر ضد مبارزې د پلي کېدو پر وړاندې لوی خنډ او ستونزه نامنی ده.
په یو راپور کې به واورو چې د کابل په اکثرو پارکونو او میرزایونو کې خلک د معتادینو لخوا ځورول کیږي.
جای مشخص ټاکل شوی ځای نه لرو، نو ځکه دلته راځو خپل پوډر څکو او بیرته ځو. هلکانې راوړي.
په معتادینو کې د ایډز د ناروغۍ په اړه له ډاکټر سمرالدین ځاځي سره مرکه لرو.
2290 پیښې چې دي په دغو کې 912 کسان چې دي د زرکی معتادین دي چې دوی په چاوي باندې اخته دي.
او د خبرونې په پای کې د پخوا په شان یو لنډه ډرامه هم لرو. اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. په افغانستان کې له نشي موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې شاید د نورو کلونو په پرتله سږ کال په افغانستان کې د کوکنارو کښت زیات شوی وي. له نشي موادو سره د مبارزې وزیر سلامت عظیمي د پنجشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته د خپلو درو کلونو بریاو په لړ کې دا هم وویل چې تر اوسه په دې برخه کې د دوی سروې نه ده نهایي شوې. خو یو شمېر سیاسي کارپوهان بیا وایي چې توریزم له نشي موادو سره مستقیمه اړیکه لري تر څو چې په افغانستان کې نشي مواد له منځه نه وي تللي، جګړه به همداسې دوام ولري. په دې اړه زموږ همکار رحمت الله افغان راپور لري.
د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزیر وای د مخدره موادو پر ضد مبارزې د ستراتیژي د پلي کېدو پر وړاندې تر ټولو لوی خنډ نامنی ده. سلامت عظیمي چې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د تیرو درې کلونو د لاسته راوړنو په اړه له خبریالانو سره معلومات شریکول وویل که څه هم د 2010 میلادي کال د کوکنارو د کښت په اړه راپور نه دی بشپړ سوی، خو ممکن د تیر کال په پرتله روان کال په دغه کښت کې زیاتوالی راغلی وي.
موضوع امنیتی امروز خیلی یکی از
چالش‌های
بزرگ.
هغه وای نن ورځ د مخدره موادو پر ضد مبارزې د پلي کېدو پر وړاندې لوی خنډ او ستونزه نامنی ده. د کښت د ارقامو په اړه باید ووایم چې تر اوسه د 2010 میلادي کال د کښت په اړه سرویګانې نه دي بشپړې سوي، خو ممکن په دغه ارقامو کې زیاتوالی راغلی وي. د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان ادارې د 2010 کال په راپور کې ویل سوي چې په افغانستان کې د تیر کال په پرتله د تریاکو په حاصلاتو کې 30% زیاتوالی راغلی. د دغه پدیدې اصلي عوامل نامنی په ګوته سوي ده. د افغان حکومت چارواکي هم په دې باور دي چې د مخدره موادو کښت، تولید او قاچاق په افغانستان کې د جګړې د تمویل اصلي سرچینه ده. د راپورونو په اساس افغانستان دا مهال د نړۍ 15 پته په سلو کې مخدره مواد تولیدوي. تولیدوي. دا په داسې حال کې ده چې نړیوالې ټولنې په تیرو شپاړسو کلونو کې له افغانستان سره د مخدره موادو د له منځه وړلو لپاره میلیونونه ډالره مرستې وکړې، خو دغه مرستې نه دي توانېدلې چې د مخدره موادو په مخنیوي کې ګټورې اتمامې سي. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت مرستیال جاوید احمد قایم وایي د نړیوالې ټولنې هغه مرستې چې له افغان حکومت سره یې د مخدره موادو د له منځه وړلو په برخه کې کړلې صفر ته رسېدلې دي، چې دغه مسلې د مخدره موادو پر وړاندې مبارزه ستونزمنه کړې ده. په ورته وخت کې افغان کارپوهان وایي طالبان، داعش او القاعده له مخدره موادو سره مستقیمې اړیکې لري، تر هغې چې په افغانستان کې جګړه روانه وي د مخدره موادو پر وړاندې د هر ډول ستراتیژي پلي کېدل به له ناکامۍ سره مخ وي. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې پخوانی وزیر جنرال خدایداد هزاره په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هغه وایي مخدره مواد له تروریزم سره نږدې اړیکې لري او یو د بل مرستندویه دي. تر هغې چې افغانستان په امنیت کې ښه والی رانسي، ولسوالۍ د حکومت تر کنټرول لاندې رانسي، موږ به د مخدره موادو په برخه کې له ستونزو سره لاس او ګرېوان یو. ښاغلی هزاره زیاتوي مخدره موادو نه یوازې افغانستان ته بلکې د سیمې هیوادونو او نړۍ ته هم زیان رسولی. د نوموړي په وینا د دغه پدیدې د له منځه وړلو لپاره د افغانستان سیمې او نړۍ ګډې مبارزې ته اړتیا لیدل کېږي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کېږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د ظاهر کاروان خبرونه اوري. د کابل یو شمیر اوسیدونکو وایي چې دوی د ښار په تفریحي ځایونو، پارکونو او ورزشي میدانونو کې د نشیانو له خوا ځورول کیږي. دوی وایي پارکونه او میله ځایونه د محتاجونو او بیلارو ځوانانو په اړه بدل شوي، خو اړونده ادارې جدي پاملرنه نه ورته کوي. هاخوا د عامې روغتیا وزارت د مخدره موادو د غوښتنې کمولو یا کایشه د قضا رئیس شاپور یوسف وایي چې په کابل او ولایتونو کې د محتاجونو د درملنې لپاره ټول مرکزونه فعال او د سلګونو محتاجونو درملنه پکښې کیږي، خو دوی د حق نه لري چې محتاجین په زوره د درملنې مرکزونو ته بوزي. په دې اړه عبادالله حنازی راپور لري.
د کابل د نوی ښار تفریحي پارک، دغه پارک د کابل په زړه کې یوازینی دولتي پارک دی چې په خوا به ورته د ښار له ګوټ ګوټ څخه کورنۍ او ځوانان د تفریح لپاره راتلل، خو اوس د نشیانو او بیلارو ځوانانو اډه ده. پارک ته له ننوتلو سره سم د چرسو بوی احساسیږي او د پارک هرې خوا ته د ونو تر سیوري لاندې یو یا دوه معتادین په نشه کولو بوخت دي، خو څو ګامه هاخوا بیا څو نور ځوانان مطالعه کوي. د رشت کلان ځوان محمد وسیم دلته د مطالعې لپاره راغلی. دی وایي چې په پارک کې یې معتادین او نور بیلاري ځوانان ذهن نارامه کوي او مطالعې ته یې نه پرېږدي.
زه د نوي ښار پارک ته د درس ویلو لپاره راغلی یم. دلته پوډریان هم راځي، چرسیان هم راځي، هر ډول خلک راځي. د چرسو او پوډرو بوی هرې خوا ته احساسیږي. له دې امله مې ذهن نه آرام دی او مطالعه نشم کولی.
د پارک په یو بل څنډه کې 250 کلن عبدالرؤف پر څوکۍ ناست دی. دی چې تر 30 کلو مهاجرت وروسته خپل هیواد ته راستون شوی وایي د خپلو تیرو یادونو د تازه کولو لپاره د نوي ښار پارک ته راغلی، خو اوس په دې پارک کې هغه پخوانی ښکلا، خوشحالي او سکون نشته.
دا پارک پخوا ډېر ښکلی و، موږ چې ځوانان وو نو دې پارک ته به راتلو، خو اوس دا پارک ډېر خراب شوی او څوک یې وضعیت ته پام نه کوي. هرې خوا ته د چرسو او سګریټو بوی احساس کیږي چې تر څو به
راحال وي.
دا یوازې د کابل د نوي ښار پارک نه دی چې د نشیانو او بیلارو ځوانانو لپاره په یو خوندي ځای بدل شوی، بلکې د وزیر محمد اکبر خان پارک، زرنگار پارک او د دهبوري پارکونه هم همداسې ناوړه حالت لري. پر دې سربیره د کابل د قرغې بند چې پخوا د کورنیو لپاره د میلې او تفریح خوندي ځای بلل کېده، اوس له ورته برخلیک سره مخ دی. همدا ډول په کابل کې حضوري چمن نومي ورزشي ځای هم د معتدینو د اوسېدو له ځایونو څخه بلل کېږي، چې ورزشکاران او د لوبو نندارچیان یې له یو شمېر ستونزو سره مخ کړي دي. په پارک کې له یو شمېر کسانو سره تر خبرو کولو وروسته مې وغوښتل چې له ځینو معتادینو سره هم خبرې وکړم، خو د ازادي راډیو د مایک له لیدلو سره دوی له سیمه څخه تښتي. خو د پارک په یو څنډه کې یو معتاد ځوان چې له نورو معتادینو څخه بیل شوی او یوازې په نشو کولو بوخت دی، راته اجازه راکوي چې ورسره خبرې وکړم. دی چې په ایران کې په نشو اخته شوی وایي د ځای د نشتوالي له وجې دې پارک ته راغلی، او آن دا چې نشه یي مواد هم دلته ترلاسه کوي.
ټاکل شوی ځای نه لرو نو ځکه دلته راځو، خپل پوډر څکو او بیرته ځو. هلکانې راوړي ګرام په 300 ورکوي، دلته یې مونږ ته جوړوي، مونږ یې په 40 روپۍ اخلو.
تر دې مخکې کابل ښاروالۍ د عامې روغتیا وزارت په همکارۍ پلان درلود چې د نوي ښار پارک په ګډون یو شمېر سیمې له سګرټ څکولو یا دوخانیاتو د ممنوع ځایونو په توګه اعلان کړي، خو دا پلان لا تر اوسه نه دی عملي شوی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي بیا وایي چې په کابل کې د معتادینو د درملنې مرکزونه فعال دي، او دوی په هره دوره کې د سلګونو معتادینو درملنه کوي. د دې وزارت د مخدره موادو د غوښتنې کمولو یا کاهش تقاضا رئیس شاپور یوسف وایي چې دوی په زور او جبر د معتادینو د راټولولو او د درملنې حق نه لري.
موږ په هره دوره کې له 200 څخه تر 250 پورې معتادین راټولوو، خو دا چې یو شمېر یې له یو ځای څخه بل ځای ته ځي په موږ پورې اړه نه لري. زموږ د درملنې مرکزونه د ټولو معتادینو لپاره فعال دي، دوی کولی شي هلته ورسي چې درملنه یې وسي.
تر دې مخکې حکومتي چارواکو ویلي و چې کابل ښار به له معتادینو څخه پاکوي، خو اوس د کابل امنیه قوماندانۍ بیان بصیر مجاهد وایي چې د امکاناتو د لږوالي له امله له کابل ښار څخه ټول معتادین نشي راټولولی.
یک مشکل هاد جامعه است را باید بپذیرید.
دا ټولنې وستونز د چې باید وایمو، موږ په هر میاشت کې لسلو څخه تر یو نیم سل پورې معتادین د کابل له بیلابیلو سیمو څخه راټولو او د درملنې مرکزونو ته یو. زموږ امکانات هم دومره دي، تر څو چې نور امکانات پیدا نکړو د معتادینو راټولول ګران کار دی، ځکه که راټول یې کړو نو چیرې یې وساتو؟
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د څېړنو له مخې اوس مهال په هیواد کې څه باندې 3 میلیونه خلک په مستقیم او غیر مستقیم ډول په نوشو اخته دي، چې 1 میلیون یې ښځې او نږدې 1 لک یې ماشومان دي. دا مهال په افغانستان کې د معتادینو د درملنې شاوخوا 130 روغتیایي مرکزونه هم فعالیت کوي، چې د عامې روغتیا وزارت په وینا د دې مرکزونو په سلو کې 1/3 د ښځو او ماشومانو درملنې ته ځانګړي شوي دي.
د کابل په پارکونو او میلزایونو کې د معتادینو لخوا د خلکو د ځورېدو په اړه مو د عباد الله حنازی راپور اوریده.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو کښت
پیدا کی کې نشې ماشوم پیدا کی
یو اړې دی کوته نه
وځي کوم کله هم د تکرار بدل نشي
کوم مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په دې هیواد کې د ایچ آی وی یا ایډز ناروغي په سلو کې 50 په معتادینو کې لیدل شوې ده. د دې وزارت د ایډز برخې د کنټرول سلاحکار ډاکټر سمر الدین زادی ازادي راډیو ته وویل چې د دوی سره د ایچ آی وی 2290 پیښې ثبت شوي، چې 922 یې د هغو کسانو دي چې تر ناروغیو مخکې په نشه یي توکو اخته وه. په دې اړه زموږ همکار عبادالله نازی له ښاغلي زادی سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې معتادین تر ډېره حده له کوم ناروغیو سره مخ دي او دا ناروغۍ څومره د اندېښنې وړ دي.
په افغانستان کې مونږ د دوو غټو مشکلاتو سره مخ شوي یو. یو دا چې روږدي کسان چې دی ډېر زیات دي، او بل دا چې د هغوی په منځ کې د ایچ آی وی ناروغي ده. مونږ په 2009 او په 2012 میلادي کال کې د جان هاپکن پوهنتون لخوا یو سروې اجرا شو، چې په دا وروستنی سروې کې دوی مونږ ته دغه ارقام په لاس راکوي چې د نشه یي توکو د روږدو کسانو په منځ کې نشه یي توکي د زرکی د لارې استعمالوي یا د پچکارۍ د لارې، په هغو کې 4.4% ایچ آی وی شتون لري، او دې سره 1.2% ایچ سی وی یا سپین زیړی، او 6.6% ایچ بی وی یا تور زیړی، او همدارنګه سیپلیس هم د دوی په منځ کې 6% شتون لري.
په دې وروستیو کې څومره د ایس پی خي ثبت شوي دي تاسو سره، او څومره د اندېښنې وړ دي، او لارې چارې راته وایي په کومو لارو دا یو شخص نه بل شخص ته انتقالیږي؟
تر اوسه پورې زموږ پروګرام چې په 2003 کال کې تاسیس شوی دی او تر اوسه موږ د 2014 تر اخیره پورې 2290 پیښې چې دي ثبت کړي دي. یو این ایډز هر کال یو تخمین ورکوي چې په هغې کې 6200 کسان تخمین شوي چې په هیواد کې د ایچ آی وی سره شتون ولري. نو دغه 2290 پیښې چې موږ سره راجستر شوي دي پدې کې 159 مړینې موږ لرو او پدې کې تقریبا 25% چې دي ښځینه او 15% نارینه ثبت شوي دي. دغه 2290 پیښې چې دي په دغو کې 922 کسان چې دي د زرکی معتادین دي چې دوی په ایچ آی وی باندې اخته دي. ایچ آی وی د درې عمده لارو څخه انتقالیږي. یو دا چې د وینې د لارې عموما دا په زرکی معتادینو کې یا نشه یي توکو استعمال اونکو کې دی چې دوی خپل نشه یي توکي د پیچکارۍ د لارې استعمالوي او خپل پیچکاری او ستنې چې دي د نورو سره شریکوي. او بله لاره چې دی د غیر مسؤون جنسي اړیکې دي. او بل دا چې د مور نه ماشوم ته هغه میاندې چې په ایچ آی وی باندې اخته وي په درې مرحلو کې، یو د حامله په وخت کې، او بل چې دی د زیږون په وخت کې، او بل د مور د ماشوم ته د شیدو په وخت کې انتقالیږي.
آیا داسې خدمات تاسو لرئ چې په ټولیز ډول په سیمه کې اوسي، یعنی د معتادینو په ځای کې، یا د دوی لپاره د صحیح خدمات وړاندې کول، د سرنجونو ورکول، یا هغه نورو لارې چې دوی مواد پرې استعمالوي، داسې څه شته تاسو راوکړئ؟
موږ په هیواد کې تقریبا په 10 ولایتو کې دا د نشه یي توکو د زیانونو د کموالي د مخنیوي پروګرامونه لرو چې په هغه 10 ولایتو کې نه په جامعه کې بلکې په ټولنې کې، بلکې هم په مابسو کې یا زندانونو کې موږ هم دا پروګرام لرو. په دې پروګرام کې موږ تقریبا یو بسته د خدماتو لرو چې په هغې کې د معتاد سره یا د مریض سره د ایچ آی وی د معاینې دپاره سلا مشورې کېږي، تر څو چې دی دې ته آماده شي چې د ایچ آی وی دپاره خپله وینه په خپله خوښه معاینه کړي. او دې نه علاوه د نوي ستنو او پیچکاریو پروګرام دی، نوي ستنې او پیچکاری ورکوو، او دا هم په د 10 ولایتو کې دا پروګرام شته دی. داسې نه دی چې بس سمدستی موږ چې معتاد زرکی معتاد پیدا کړو هغه ته دا ورکوو، نه. اول موږ دوی سره سلا مشورې کوو، اول ورته وایو چې هیڅ نشه یي توکي استعمالوئ ما، که چېرته استعمالوئ نو د زرک د لارې ما استعمالوئ، د پیچکاري د لارې. او دې نه علاوه موږ ډېر نور پروګرامونه هغو دپاره د پوهاوي پروګرامونه دي چې هغه پوه شي چې ایچ آی وی شی دی، د کومې لارې انتقالیږي، کومې لارې نه انتقالیږي. هغو دپاره د جنسي مقاربتي امراضو تداوي دی، هغو دپاره د ایچ آی وی تداوي دی چې په دې اړه موږ 15 مرکز لرو چې یو په کابل کې دی، هرات، ننګرهار، بلخ او په خوست کې.
کراته وایي چې د سرقام تا سره شته چې اوس مهال څومره کسان تر درمل لاندې دي او څومره معتادین دي؟
تقریبا دغه 2290 کسان چې زموږ سره ثبت شوي دي، بدبختانه دا ټول د درملنې لاندې نه دي، ځکه چې تقریبا د 400 نه زیات کسان چې دي هغه د درملنې لاندې دي، او په هغو کې کیدای شي 50% چې د زرکی معتادین وي.
که د روسي سوال په توګه تاسو دا مطرح کوي چې کومې لارې چارې شته تر څو پرته دې چې دوی تر تداوی لاندې په مرکزونو کې ونیول شي، داسې نورې لارې چارې شته چې دوی په خپله د ایچ آی وی څخه وقایو شي او د پراخېدو مخه یې هم ونیول شي نورو کسانو ته؟ او کنه
ټول وګړي په دې باندې پوه شي چې ایچ آی وی څه شی دی، ایچ آی وی د څه شي نه انتقالیږي، او د کومو لارو انتقالیږي، او د کومو لارو نه انتقالیږي. که چېرته څوک په دې باندې پوه شي چې ایچ آی وی د دې لارې انتقالیږي، لکه ما چې یو مثال د سورنج او د ناپاک ستنې ورکو، ناپاک سورنج او پیچکاري، نو په دې اساس که چېرته دوی په دې باندې پوه شي نو دوی ډېر په اسانۍ سره کولی شي چې د ایچ آی وی د انتقال څخه مخنیوی وکړي.
په معتادینو کې د ایډز د ناروغۍ په اړه مو له ډاکټر سمرالدین زادی سره زموږ د همکار عبدالله نازی مرکه اورېده. د ازادي راډیو د نو اورېدونکو دا د ورورو د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته رانږدې سو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. کیسه داسې ده چې اسلام په کور کې هیروئین یا پوډر ساتي، خو د هغه میرمن نسیمه هیروئین په ډیران غورځوي. اسلام ته په دې کار سخت درد ورځي او له ځانه سره اراده کوي چې له نسیمې څخه به خامخا د دې کار کسات اخلي. دا چې وروسته به څه پیښه سي دا به په یوه ډرامه کې واورو.
بکس کے میں پوڈر ہی وہ اس نخکاری کیسے وہ کیسے چیرتا ہے
لاس میں بند ہے ڈوڈے پخوام
ہم ڈوڈے پریک دل لوگے وہ نمور داریں گے تیو زل راچا یار یو خود دی خزی نرازا تو پوز راگ لائیم خام خائی بیاز ما پودر چرتا چوولی دی بس کے پوڈر پوڑے نشتا
دام پوڑے دسا داسی رات وہ زہر دے تکڑل
تا بو زہر آسان لی آسان اس دار کہ پوڈر سجوا پوڈر
آگا میں پڈیران اچوت تھو والا میں در تویلی دی چی خپل جوان خودی تباک اوز غواری دی اولادونو جوان دم تباکی دی باند تپوسا او غم لڑلی پودار دی کور دی ولی راوڑی
اوز خاشو پکنی گی تر برون پی غوران گوی او پکور که دانا تا تر بورا شوا وام زون که ما تا پودار را پیدا که گنا بوستا که ما دیو باسم
زی پودار لکو مکما زی خود پودارو دکاندار نیم
بلاد ما تشا ولی نیسا ما پودر نیسا ورزاوال
خمی اکڑا بیا ام دا کار کوم دی کور تا با زهر نراوڑی بس تا چی اوازی تپ زهرو کا کڑی
کارفان دی کور مشنا اون سشوی اون سمانی زشارا و کم اخا
اخ ناسی مرچا خدای دیو نکا خدای می دی کور
نکی زمان نسارم گورم نه کم کسان خام هندر چیز آخلم خالی سخم مراد نشه سر دین تڑلے
بسر میں درد پتا ہو دماغ میں باندی دیکھتیا تو ہی لکھارا دی پاسی نسوار در تراؤڑم چنگسو نسوار دی راؤڑل
پیدا کی سر درد ہم استعمال
ڈاکٹر صاحب سلام علیکم
وعلیکم السلام راجا پتا کا چوکے کے نا چنگا شو مائنا دی اکڑل
ہو ڈاکٹر صاحب
تے راکڑ
ہاں دادی
تاویل چه زان می درد کوی خواه دی گرزی خوب نلره او گنگ سه
هو دکتر سیب ام دسی اما خوب پا ماینه دو کسی دی
آقا با روست در تاویم تا دارا تاویی چه کوم نشه خوب نکوی
نه دکتر سیب نشه نکوام یوازی پزی نسوار کوم
د پزی نسوار خیر ده نوری نشه یادم مثلا چارس تاریاک یا هیروین خوب نچ کوی
نه دکتر سیب بل هیچ نشه نکو
کور کې مو خو بل څو کم نشانه کوي
ډاکټر صاحب میړه می پوډری دی په خو به می هر ورځ ور زور سره جنجالو چې دا غم لړلی پوډر مڅ کوا او خو څ نه ورته وایم
نو اوس ولې څ نه ورته وایې
که زه جنجال ور سره وکم بیا دا نه سوار نه راته راوړي او دا نه سوار بل ځای نه پیدا کیږي بس یوازې د ته معلوم دی او بیل د نسوار او ماته خوب نه راځي
بس بس پوښوم زه اول ایران شوم چې په مایناتو کې دی راغلی چې ته پوډری یې خو ته وایې چې زه یوازې د پزې نسوار کوم
څه شی زه پوډری شوې یم ما خو هیڅکله پوډر نه دی څکولی نو بیا څنګه پوډری شوم
تا خپل ویل چې میړه می پوډر څکول نو ما به جنجال وسره کوم نو د دې لپاره چې میړه دې په آرام خپل نشه وکړي ته یې هم په نشو اخته کړې
څنګه په پودر اخته کړم.
ما ستاده نسوار بوتل هم لابراتوار ته ورواستو. لدی معلومیږي چې میړه دې د پزې په نسوارو کې هیروین ګډول. ته په دې ډول پودرې شوې.
آزادی رادیو درنو اوریدونکو د جیونی د زهرو کاروان خبرونه هم دومره و تر بل خبرونه پرې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو د خدای پامان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول آزادی رادیو اوریدونکو.